د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې او ساعت کې به واورئ چې د ولس مشري کاندید عبدالله عبدالله وایي په انتخاباتو کې د لوړې رایې ګټلې او ځکه راتلونکی حکومت به همدای جوړوي. په تخار ولایت کې د جګړې له جزئیاتو به مو هم خبر کړو او نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې به د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه واورئ، خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې تر دې دمه خبرونه چمتو کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو یو مخکښ نوماند عبدالله عبدالله وایي په ټاکنو کې زیاتې رایې اخیستې دي. د پروان ولایت د امنیه قومندان وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه کسان به چې طالبانو برانته نیولي ډېر ژر راخوشي سي، او د پاکستان پولیسو ویلي چې د کشمیر په سیمه کې له هندوستاني ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو یو مخکښ نوماند عبدالله عبدالله وایي په ټاکنو کې زیاتې رای اخیستې دي او یوازې پاکې رای به مني. د نن په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال داسې وویل:
در وضعیت موجود انتخابات به دور دوم نمیره و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل میده.
شاوخوا 9.6 میلیون افغانانو د رای ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون ماښام وویل چې تر هغه مهاله یې 1.1 میلیون رای شمیرلې وې. د دې کمیسیون په وینا له دې سره دوی اټکل کوي چې تر 2 میلیونه زیاتو کسانو رای ورکړي دي. په 2014 کال کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې 1 میلیونه کسانو رای ورکړي وې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې لټاکنو وروسته اوسنۍ پیل سوی بهیر به په پوره شفافیت مخ ته وړي او لټاکنیز مهالویش سره سم به خلکو ته نتایج اعلان کړي. د دغه کمیسیون غړي پرون په یو شمیر ولایتونو کې د رای ورکونې په پروسه کې د خلکو د ګډون کچه اعلان کړه. په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه چې لا هم نه ده بشپړه سوې، د کمیسیون د یو غړي مولانا محمد عبدالله لخوا د نورو کمیشنرانو په حضور کې رسنیو ته اعلان شوې. د وویل دی وایي موږ ته تر اوسه پورې له یو شمیر مرکزونو 2,01,000 او 6,403 رایې را رسېدلي دي. دا رایې د 3,618 مرکزونو دي چې 10,689 محلونه کېږي. ښاغلي عبدالله وویل چې ژر به د نورو مرکزونو پایلې هم دوی ته ورسېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې له 15,350 مرکزونو یې 1,618 تړلي وو. د پروان ولایت امنیه قومندان وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه کسان به چې طالبانو برمته نیولي ډېر ژر راخوشي سي. دا خبر عمل پاسوال محفوظ ولیزاده نن ازادي راډیو ته وکړه. د ویل چې د پروان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څلور کارکونکي د ټاکنو په لومړۍ ورځ طالبانو له شینوار ولسوالۍ څخه تښتولي وو چې تر اوسه له هغوی سره دي. ښاغلي ولیزاده ویل چې دا څلور کسان د انتخاباتو تر پروسې پای ته رسېدو وروسته په داسې حال کې برمته ونیول سول چې د خپل کور پر لور روان وو. د زیاته کړه چې ټاکل سوی ده دغه کسان د سیمې د سپینجرو په منځګړیتوب نن بیرته راخوشي سي. خو په پروان ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالقادر وهاب صافي وایي چې د دې کمیسیون 8 کارکونکي، یو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کارکونکي او 12 څارونکي طالبانو برمته کړي دي او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. جګړې، وچکالی او د خوړو کمښت تر 10 میلیونو زیات افغانان اغیزمن کړي دي. تیر کال افغانستان له نړۍ څخه 568 میلیونه ډالر بشري مرستې غوښتې وې چې یوازې 88% د هیواد ته ورکړل سوې. په ټوله نړۍ کې بېوزله هیوادونو د بشري مرستو په برخه کې له بډایه هیوادونو څخه 28.3 میلیارد ډالر مرستې غوښتې وې چې دا بې ساري بلل کېږي. د بشري مرستو د نړیوال راپور له مخې تیر کال د نړیوالو مرستو په بودیجه کې د 11 میلیارد ډالرو کمښت ولیدل سو چې په نتیجه کې د نړۍ 1.6% اړتیاوې پوره سوې. تاسیز مجغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان پولیس ویلي چې د کشمیر په سیمه کې د دې هیواد او هندوستان ترمنځ د ډزو په تبادله کې لږ تر لږه دوه کسان وژل سوي دي. د دوی په وینا هندي پولیسو د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سرحدي لیکه ډزې پیل کړې او دوه پولیس یې ووژل او څلور نور یې ټپیان کړل. نوې ډیلي په دې وروستیو کې پریکړه وکړه چې د جمو او کشمیر امتیازي وضعیت له منځه یوسي چې له مخې یې پخوا یوازې کشمیریانو کولی سوی په دې سیمه کې جایداد ولري او دولتي دندې وکړي. له دې وروسته په دغه سیمه کې اعتراضونه پیل سول، خو د لاریونو د مخنیوي په هدف د هندوستان حکومت هلته امنیتي تدابیر زیات کړل. او د یونان د لسبوس ټاپو له ګڼې ګوڼې ډک یوه کامپ کې چې ډیری افغان پناه غوښتونکي پکې شپې ورځې سبا کوي، پرون بلوا او د اور لګیدلو لږ تر لږه دوې پیښې وسوې. اتن خبري اژانس د پولیسو د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان، یوه ښځه او د هغې زوی مړه سوي دي. د مویرا په نوم دغه کامپ چې له ګڼې ګوڼې ډک دی، د شاوخوا 3000 کسانو لپاره جوړ سوی، خو اوس څلور برابره زیات پناه غوښتونکي ژوند پکښې کوي. ملګرو ملتونو دغه کامپ ته خیمې او کانتینرونه برابر کړي دي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. د ولسمشری کاندید عبدالله وایي چې راتلونکی حکومت به جوړوي، ځکه تر نورو کاندیدانو د زیاتې رایې ګټلې دي.
ما اعلان کړی ده چې یوازې پارک رای د افغانستان د خلکو موږ ته د منل وړ ده، بې لغه نه، هیڅ شی موږ ته د منل وړ نه ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د رایه ورکونکو د شمیر په اړه تازه معلومات ورکړي. د انتخاباتو اړوند نور راپورونه هم لرو. په نورو موضوعاتو کې، د تیرو پارلماني انتخاباتو معترضې کاندیدانې د پخوانیو انتخاباتي کمیسیونونو د غړو عادلانه محاکمه غواړي.
یو تعداد هغه درغلګر او جهلکارو وکیلانو په مختلفو بهانو د دغو درغلګرو او جهلکارو کمیشنرانو د خلاصون هڅې کوي.
په تخار کې د تخار په مرکز تالقان کې او په شاوخوا سیمو کې جګړه روانه ده. د دې ولایت روان امنیتي وضعیت څخه به مو خبر کړو. نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د سپورت نړۍ او د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرامونه لرو. اورېدلې مه هېروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خپرېږي. راسره اوسئ ورځو د دې خپرونې لومړۍ موضوع راخلو. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندید عبدالله نن وویل چې راتلونکی حکومت به دای جوړوي، ځکه تر نورو کاندیدانو د زیاتې رایې ګټلې دي. ښاغلی عبدالله په کابل کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه جزئیات وړاندې کړل او ویل چې د خلکو له پاکو رایو پرته بله نتیجه به دای ونه مني. په دې اړه د نور تفصیل لپاره وصل وسال د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه راسره دی. وسال صاحب،
بله، ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم. مهرباني.
بله وستال صاحب، فکر کوم چې یو څه په دا اړیکه کې مشکل شته دی. که د ډاکټر عبدالله د نننیو څرګندونو جزئیات راته ووایي چې ویلي چې راتلونکی حکومت دای جوړوي، ځکه چې د ادعا وکړه چې تر ټولو کاندیدانو زیاتې رایې د ګټلې دي.
بله بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلي ډاکټر عبدالله نن په خپل کور کې رسنۍ را بللی وو، د پلویان هم هلته راټول شوي وو، او د ادعا وکړه چې په ولسمشریزو ټاکنو کې چې د میزان په شپږمه وشوې د تر نورو نوماندانو زیاتې رایې ګټلې دي، او د ثبات او همپالنې ټیم چې د ده په مشرۍ ده دا به راتلونکی حکومت جوړوي. د دغې موضوع تر څنګ د په یو لړ نورو مسایلو هم بحث او خبرې وکړې. د خلکو د ګډون په اړه ښاغلي عبدالله وویل چې د خلکو ګډون په دغو ټاکنو کې د ملاحظې وړ و. بله مسله چې د په ټینګار وکړه هغه دا و چې د وویل بایومیټریک رای به یوازې شمیرل کیږي او نور رای د اعتبار وړ نه دي. دا شن د شکایتونو د کمیسیون دنده هم مهمه وبلله او ویل چې دغه کمیسیونونه باید پاکې او ناپاکې رای سره بیل کړي، ځکه د ده لپاره یوازې همغه پاکې او هغه رای چې خلکو په شفاف ډول کارولې دي هغه ورته د منلو دي او نورې رای د نه مني. د دې ترڅنګ د خپل ملګرو او پلویانو هم مننه وکړه چې د دې په ټاکنو کې رائے کارولې دي. د دې ترڅنګ دا هم وویل چې هغه ریزلټ شیټونه چې سیستم ته داخلي کې باید په هغه کې هم دقت وشي، هغه سختګي ریزلټ شیټونه چې دي هغه باید سیستم ته داخل نشي. د دې ترڅنګ له نړیوالې ټولنې امنیتي ځواکونو او رسنیو هم مننه وکړه چې د انتخاباتو په بهیر کې یې خپل رول په ښه توګه باندې ترسره کړی و. د وویل خلکو د افغانستان د ژغورنې لپاره رای ورکړې ده، که څه هم امنیتي تهدیدات ډېر زیات ول خو بیا هم خلک راووتل او د افغانستان او د هیواد او د نظام د ټینګښت لپاره دوی خپلې رای وکارولې. تر ډېره ټینګار همدا و چې باید
بله وصال صاحب مهمه خبره دا ده چې تیر ځل انتخابات بحران ته ولاړل، ځکه چې عبدالله هغه مهال اعلان وکاو چې دای د کمیسیون لخوا د اعلان شوي نتایج نه مني. دا ځل داسې یوه خبره یا پوښتنه ترې وشوه که ونه شوه، او یا د پخپلو څرګندونو کې دا په ډاګه کړه کنه چې دا ځل به هم دای د تیر ځل په څیر که چیرته د کمیسیون لخوا بل ډول نتیجه اعلان شي دای به یې ومني او که به یې ونه مني؟
بله ښاغلی عبدالله، نه دا پوښتنه وشوه چې تیر ځل هم په 2014 کال کې تاسو همدغلته راټول شوی اعلان مو وکړ چې تاسو ګټون کې یاست، خو بیا وروسته تاسو حکومت سره یو ځای شوی، د ملي والی حکومت مو رامنځته کړ، جوړ جړی مو که دا ځل به دا کار کوئ که نه؟ هغه په ځواب کې وویل چې نه، دا ځل به هرګز دغه کار نه کوي او د ده ټیم ګټونکی دی او دوی به حکومت او راتلونکی حکومت د دوی ټیم جوړوي. یعنی خبره همدا و غوسه چې د نه منی او تر ډیره حد پورې به هغه پریکړه چې د 2014 کال کې کړې واغسې به بیا په هغه لار باندې دی نه ځي. له دې وړاندې ښاغلی صالح هم ویلي وو چې د دوی ټیم 80-90% پورې رایې ګټلې دي او دوی ګټونکي دي، خو نن عبدالله بیا وویل چې نه، دوی ګټونکي دي. په دې برخه کې کېدای شي د خپلې خبرې هم لګي واورو.
وبایی که در روزهای آینده جلو تقلباتی را که صورت گرفته جلوش گرفته شوه و او از اعتبار ساقط شوه، رأی ما به مراتب بلندتر میشه. در وضعیت موجود انتخابات به دور دوم نمیره و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل میتنیم. رای بدون بایومتریک مدار اعتبار نیست به هیچ صورت.
بله، نو د خغلی عبدالله ټینګارم دا و چې د ټیم ګټون کې د راتلونکو حکومت به دوی جوړوي. بله
ډیر زیاته مننه. په کابل کې د ازادي رادیو خبریال وصل وصال و چې د پخوانی اجرایی رئیس د ولسمشری د انتخاباتو د کاندید عبدالله د څرګندونو جزئیات اورول. خغلی عبدالله ویل چې یوازې بایومتریک شویو رایو نتایج به دته د منلو وړ وي او بل ډول رایې به ونه مني. اوس ورزو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې د ازادۍ رادیو خبریال خاطر پردیس دی او چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو تر وروستۍ شیبې پورې چې پردیس هلته و دته څه ویلي دي آیا د بایومیټریک شویو رایو د شرط په اړه چې د ښاغلي عبدالله شرط و هلته څه ویل شوي دي که نه پردیس صاحب تاسو زما آواز که اورئ د ډاکټر عبدالله څرګندونې به تاسو هم اوریدلی وي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو په دې اړه چې آیا یوازې بایومیټریک شوي رایې به حسابیږي او نورې رایې به له شمار نه غورځول کیږي په دې اړه یې څه ویلي دي
سلامونه تاسو هم وړاندې کوم بلې دقیقا چې تاسو ورته اشاره درلودله د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار هم همدا او د دوی خبره هم همدا ده چې پرته له د بایومیټریک رایو څخه نور رایې دوی ته د منلو وړ نه دي او د بایومیټریک رایې د دوی لپاره اساسي شرط دی او د دغو رایو په اساس دوی د افغانستان راتلونکی زعیم ټاکي په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له اړوندو چارواکو سره چې موږ په بېلابېلو مراکم درلودې سره خبرې مو کړلې وروستي معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسیون معلومات دا دي چې تر اوسه پورې د 350 ولسوالیو څخه حساس مواد د ولایت مرکز ته انتقال شوي دي چې په دې کې د 204 نوي ولسوالیو د حساس موادو انتقال د ځمکې له لارې شوی او د 25 ولسوالیو د حساس موادو انتقال د هوا له لارې شوی دی همداراز کمیسیون په ورته وخت کې دې ته هم اشاره درلودله چې هیڅ کاندید د دې صلاحیت او حق نه لري چې ووایي چې زه ګټونکی یم یا زموږ ټیم ګټونکی دی لپاره چې کمیسیون دا د کمیسیون دنده ده او کمیسیون د بایومیټریک رایو په اساس به د قانون د انتخاباتي قوانینو په اساس به دوی د افغانستان راتلونکي ځایین د دغه رایو په اساس باندې ټاکي بل مورد چې ورته ډېر اشاره ورته وشاغه دا و چې تر اوسه پورې 1500 آنلاین فورمې هغه فورمې چې یا رزل شکونه چې په مراکزو کې کارول شوي دي هغه مرکز ته انتقال شوي دي او دلته یو نوی ډیټا سنټر د دې لپاره پرانستل شوی چې په دې ډیټا سنټر کې به دوی دغه رزل شکونه بیا سرور ته انتقالوي او بلاخره دغه لړۍ به تر هغه دامه پیدا کړي چې د ټول افغانستان څخه د بایومیټریک رایو هغه راټولونې پروسه پای ته ورسیږي
بله او پردیس د انتخاباتو نتایج به خو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې کمیسیون وایي چې کاندیدان د مخکې له مخکې نه اعلانوي چې دوی ډېرې رایې ګټلي که یې کمې ګټلي بایللي انتخابات یې بایللي دي که یې ګټلي دي دا دې نه وایي نو دوی به څه وخت نتایج اعلانوي هماغه 28 د تلې چې دوی یادونه کړې وه نیټه هماغه ده که څه بدلون پکې راغلی وړاندې وروسته شوې ده نیټه
څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله د ټاکنو خپلواک کمیسیون هماغه کم نیټه چې دوی وړاندې کړې ده چې 28 د تلې ویلي دي په هماغه 28 تلې به دوی هغه خپل نهایي ارقام یا نهایي د رای ورکوونکو هغه وروستی شمیر به دوی شریکوي او یا معنا ده چې دوی به هغه بریالی نوماند وي هر څوک چې وي هغه به اعلانوي خو یو بله موضوع چې ډېر د بحث وړ وغار چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار همدا دی چې نوماندان دي حتی نه کوي چې د خلکو په اذهانو کې د یو ډول داسې پوښتنې را ولاړې کړي چې څوک ګټونکی دی څوک بایلونکی دی ټول واک د کمیسیون ته وسپاري په کمیسیون د اعتبارو کې کمیسیون دا صلاحیت لري چې دا کار وکړي او دغه ظرفیت اوس په کمیسیون کې رامنځته شوی د وروستیو شمیرو په تړاو مو چې پوښتنه وکړه چې وروستي څومره کسانو رایه ورکړې ده په دې تړاو مو چې پوښتنه درلودله د دوی هغه نهایي ځواب دا دی چې د نن ورځې تر پایه یا نهایت سبا ته به د وروستیو شمیشه کسانو چې برای کارولې ده دغه ارقام به هم له ټول د افغانستان له وګړو سره شریک
بلې له خدای په معنی مخکې پر دې سب کلان راته وایي چې دوی مخکې ویلي وو 200 د 200 مرکزونو رای تر اوسه پورې نه دی را رسیدلی دوی ته د شمیر هم غدای ک بدل شوی
نه دا شمیر بدل شوی دی په دې شمیر په دې 200 مرکزونو کې صرف دومره معلومات دي موږ راکړل چې تر اوسه پورې د نه ویش ولایتونو معلومات دوی ته رسیدلی دي په دې پاتې ولایتونو کې چې درې ولایت دي دوی نمونه واخیستل چې تخار دی فراه او بدخشان دغه ولایتونه دي چې دوی ورسره نن هغه اړیکه ټینګه کړې ده او یعنې د انټرنیټ لاسرسی ورته پیدا شوی دی چې دوی به هم کوشش کوي چې د نن ورځ تر پایه پورې دغه معلومات دوی ترلاسه کړي. پاتې دوه درې ولایت چې د هغوی سره دوی مطلق اړیکه نه لري، دوی هڅه کوي چې تر سبا بل سبا پورې دوی هغه وکړي. معنا ده چې په دې مرکزونو په هغه کم مرکزونو چې دوی ورته لاسرسی نه، په هغې کې یو څه کموالی راغلی دی، خو دقیق شمېر دوی ونه لري چې څومره کموالی دوی پکې راغلی دی.
ډېره زیاته مننه خاطر پردیس. قدرمن اورېدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال د انتخاباتو له د خپلواک کمیسیون له دفتر نه راپور راکوو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د څرګندونو په اړه چې وایي کاندیدان د مخکې له مخکې د خلکو ذهنیت نه مخشوشوي او نه دی وایي چې دوی ګټونکي دي د انتخاباتو. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ کاندید عبدالله عبدالله نن اعلان وکړ چې د په انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي، او پرون د دولت ساز ټیم لومړی مرستیال سالم او بخی امرالله صالح له امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې له 80 to 80% کې رای دوی ګټلې دي. همداراز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د 9 ولایتونو رای مرکز ته انتقال شوی دي، او د نورو رایو د انتقال بهیر هم روان دی. لازدی رادیو سره اوسئ. د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې تاسو ته په دې اړه نور کره او بې پرې معلومات وړاندې کوو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله
وکړئ. ازادۍ راډیو اورئ. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه غواړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رښتینی شمیرې له خلکو سره شریکې کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ فیفا وایي انتخاباتي کمیسیونونو سره د انتخاباتو د پروسې په اړه له وړاندې خپلې اندېښنې شریکې کړې وې، خو هغوی عمل نه دی پرې کړی. فیروزه عزیزي په کابل له کابله په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه سره لیدې چې د ولسمشرۍ سږني انتخابات ښه بولي، خو وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې رښتینې شمېرې له خلکو سره شریکې کړي او د خلکو هر رایه دې حساب شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي له وړاندې د افغانستان پروسې په اړه اندېښنې شریکې کړې وې، خو دا اندېښنې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا جدي نه دي نیول شوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید:
موږ په کراتو مراتو ویل چې که ښه کمپاین سره نشي خلک ګډون کمیږي. موږ ویل چې که د ښځو په اړه باندې دغه پرېکړه په وخت باندې ونه نیول شي او دغه لپاره خلک سرکارونه کې د ښځو ګډون کمیږي. موږ دا ویل چې د نامنې لپاره که خلک لپاره تاسو باور ورده کوي مخکې له مخکې نه، او دغه اعتماد ونه کړي چې د چاپیریال د ټاکنو کاملا خوندي ده، د خلکو ګډون باندې تاثیر کوي. موږ دا ویل چې د رای ورکوونکو لس باید اصلاح شي، له خلکو سره شریک شي، دستګاه به مشکل چې سم مدیریت شي. نو که دا ونه عمل شوی په یقین سره چې نن اوسنی وضعیت نه په ډېر یو ښه وضعیت کې وو.
نامنۍ په یو شمېر مرکزونو کې د رای ورکوونکو په نوم لاړ کې د نومونو نشتوالی، د بایومیټریک سیستم کې ځینې ستونزې، د رای ورکولو پر وخت د ښځو د عکسونو اخیستل، د ولسمشریزو انتخاباتو سره هممهاله د ولایتي شورا د ټاکنو نه کېدل هغه لاملونه دي چې د 2014 کال ولسمشریزو ټاکنو په پرتله د 2019 کال انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د کمرنګوالي عوامل بلل کېږي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې دا ځل له دې پروسې په سمه توګه مدیریت شوی او تر دې دمه د حساب شویو رایو له مخې 2 میلیون خلکو رای ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ټولو هغو مراکزو څخه چې په هغې کې ټاکنې ترسره کېدلې چې 5300 مرکزونه وو، د هغې جملې څخه د 3386 مرکزونو څخه چې هغه 1609 محلونه کېږي، 2,196,403 کسانو په دا پروسه کې ګډون کړی.
ټاکل شوی چې د ولسمشریزو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د رواني میزان میاشتې په 20 او وروستۍ پایلې د لړم یا عقرب په 6 اعلان شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. او اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته. د 1909 لمریز کال د ولسی جرګې د ټاکنو یو شمېر معترضو ښځینه نوماندانو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د ټاکنو د کمیسیون پخواني غړي د ځینو وکیلانو په هڅه له بنده خوشي شي. دغو نوماندانو نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل د روغتیاي درملنې او یا جنسیت په لحاظ باید څوک له سزا معاف نشي. دوی له عدلي او قضایي ارګانونو هم غواړي چې عدالت تامین کړي. دا په داسې حال کې ده چې ابتدایي محکمې د انتخاباتي کمیسیونونو لاس پخواني غړي په 55 کلونو بند محکوم کړي دي. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې واورئ.
د انتخاباتي جرایمو پر وړاندې د عدالت غوښتونکو ډله وایي یو شمېر وکیلان هڅه کوي څو هغه کمشنران له بنده خوشې کړي چې د دوی په وینا د ولسونو اعتبار ته زیان رسولی. دوی د دوشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتنه وکړه چې د کمیسیون پخواني غړي باید له بنده خوشې نه کړي. د هلمند یوې معترضې نوماندې نجیبې فایس د دغې ډلې د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته:
یو تعداد هغه درغلګر او جهلکار وکیلانو چې د دغو ملي خاینینو په واسطه پارلمان ته لاره پیدا کړې دي، په مختلفو بهانو د دغو درغلګرو او جهلکارو کمشنرانو د خلاصون هڅې کوي. موږ له یوې خوا د دوی هلې ځلې د عدلي او قضایي ارګانونو د ملي باور او اعتبار په وړاندې د زیانمن کېدو هڅې بولو، او له بلې خوا د مجرمینو حمایت او دفاع پر متقلبو وکیلانو د جال او تقلب باندې باورمندي ډېریږي.
دغو نوماندانو د یو خبري کانفرانس پر مهال وویل د روغتیا درملنې او یا جنسیت په لحاظ باید څوک معاف نه شي. خو تر دې وړاندې په کابل کې د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیونونو د پخوانیو مشرانو په ګډون لس پخواني غړي په 15 کاله بند محکوم کړي. په دوی کې د ټاکنو د کمیسیون پخوانی مشر عبدالبدی سیات او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پخوانی مشر عبدالعزیز آریایی هم شامل دي. د دریف اساس سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې مشر شیراقا منیب ویلي چې دغو کمشنرانو له خپلې دندې څخه ناوړه ګټه اخیستې، او د کونړ ولایت نه ولسي جرګې ته نوماند سالم محمد صالح د پایلو پاڼې بدلې کړې دي. خو د دوی په وینا دا د یادو کسانو ابتدایي محکمه ده، او دوی کولی شي چې د استیناف غوښتنه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانی غړي همیرا حقمل په دوی لګیدلي تورونه رد کړل:
موږ چې شفاخانه ته انتقال شولو هغه د وکیلانو په واسطه نه و. د افغانستان د عدلي او قضایي مراجع او ارګانونو د استقلال غوښتنه کوو. دا یوه غوښتنه ده چې دوی باید مستقلانه کار وکړي، نه د حکومت فشار لاندې.
لبلې خوا د شکایتونو د کمیسیون پخوانی غړي ملیحه حسن وایي دوی باید په ضمانت خوشي شي ځکه روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی. دا زمون قانوني حق دی چې په ضمانت خوشي شو. دا د هر تورن حق دی. زما روغتیایي وضعیت ښه نه دی، د ملا مری ته مې زیان اوښتی. له بلې خوا د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې دغه قضیې ته به په پوره بې طرفۍ رسیدنه کیږي.
موږ ډاډ ورکوو لکه څنګه چې د قضیې تحقیق ته رسیدنه وشوه، پاتې بهیر کې به هم په پوره شفافیت کار کوي، او دوی عملاً په زندان کې دي.
د ولسي جرګې تیر پړاو ټاکنې چې د تلې په 28 او 29 نیټه وشوې، پایلې شاوخوا 3 میاشتې وځنډېدې، او د دغو ټاکنو پر مدیریت او شفافیت سخت انتقادونه وشول چې په پایله کې د دواړو کمیسیونونو کمشنران له دندو لرې او پر ځای یې نوي کمشنران انتخاباتي کمیسیونونو ته معرفي شول.
تاسو لا پیغامونو
زاد نیرحار ولایت دلګری ولسوالۍ د تکنور د فینې بلډینګ تای سره په تماس کې د افغانستان حکومت زموږ د درخواست او دغه تقاضا ده چې په افغانستان کې تقریبا 3 دورې د جمهوریت ختم شولي. څلورمه دوره د جمهوریت روانه ده، خو د افغانانو عزت او خاصیت یې کنه دا سره ورسره ورسره د کمی چې په پرتله د ګاونډي ممالکو پاکستان د کلیا شپ دیلون او قانون کې چې همدارنګه خارجي ممالکو ته چې تګ راته کوي په دې شالو خبرو کې څوک لیوانو خلل څوک جناور خلل څوک ورته همدغه شان دي خارجي ممالک حکومتونه ونول په دیلون چې پاتې دي تمیزونه دي چې لوت لغل په سر مر باندې اچولې دي په ویډیوګان او په فیسبوک باندې ټول ځینې او ګورو ته همدارنګه زموږ د چټنور په ساحه کې مویدین خل او خود خواران د لا د افریده لپاره شپې ورځې سبا کوي. دوله نه چا مواد ورکړي، نه چا د دو کومې یوه برخه ورکړه چې کاتکي ور ورکړي. دوله برخه ورکړي په دې افغانستان کې دول شل او شخصي وي دوه حق او برخه نه لري. د الله پیدا نه ده ار یو څه د خپل ځان غم دي په کوم ټکو کورونه پیسې لګي چې څاګې پوښتنه ونه کړه. الله دې وکړي چې زموږ دغه پیغام نه شي او دغه بیوال د خلکو فعلي د کووندو مالک سره سم شي، او دا کوم مېدین خلک چې زموږ د سینور د تاخیر دغه برخه وسی. والسلام.
راته فلاد کندهار ولایت پنځه ولسوالۍ څخه خبر سره کوم موږ د پنځای په ولسوالۍ کې د ټلیفون الټمنه سم کار نه کوي زما د مخابراتي شبکو سره دا د پښتنه د موږ د پنځای په ولسوالۍ کې د خاجه ودری سمسته سم ټلیفون خدمات وړاندې سلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ راغله ازادي رادیو او قدر منوریدونکو د وخت مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي را سره اوسې د خبرونه په دوام کې نور موضوعات او د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه هم لرو خدا شیبه ملالی بشیر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د افغانستان د ولسمشریز انتخاباتو یو مخکښ نوماند عبدالله عبدالوی په ټاکنو کې زیات رای اخیستې دي او یوازې پاک رای بمني د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې لټاکنو وروسته اوسنۍ پیل سوی بهیر به په پوره شفافیت مخته وړي او لټاکنیز مهالویش سره سم به خلکو ته نتایج اعلان کړي د پروان ولایت د امنیت قومندان وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه کسان به چې طالبانو برمته کړي ډیر ژر راخوشي سي جګړې وچکالۍ او د خوړو کمښت تر لسو میلیونو زیات افغانان اغیزمن کړي دي او د پاکستان پولیسو ویلي چې د کشمیر په سیمه کې د دې هیواد او هندوستان ترمنځ د ډزو په تبادله کې لږ تر لږه دوه کسان وژل سوي دي
په څو شیبو کې د نن ورځې سپورتي خبرونه د ازادۍ رادیو د سپورت په اونیس پروګرام کې اوریدای شي خو له هغه مخکې ورځو یو ځل بیا د راپورونو برخې ته د تخار ولایت په مرکز تلقان ښار کې په شاوخوا سیمو کې د جګړو راپورونه رارسیږي ویل کیږي چې د تلقان ښار د شاوخوا سیمو امنیت د شیبه کړکېچن دی همداراز په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې د ولسي پاڅونوالو یو شمیر کسان د دولتي هوایي ځواک په حمله کې په نښه شوي دي په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام پوښتلی
د کورنۍ چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د تخار ولایت حالات چې په کنټرول کې دي سیمې ته تازه دمي ځواکونه هم رسیدلي دي او اگر پورنې رات کړ چې ګوندې د تعلقانو خار د تخار مرکز تر محاصرې لاندې دی وړاندې داسې راپورونه ورکول شوی چې د تخار په بلابل ولسوالیو کې جګړې روانې دي او حتی دام ویل کېدل چې د تخار مرکز تعلقان خار تر محاصرې پلان دي خو کورنۍ چارو وزارت د غلطه ده د حالات د کنټرول خبره کې بل مسله تکل سیب چې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي وو چې په یو هوایی حمله کې په د ولایت په بهارک ولسوالۍ کې دولس وسلوال وژلي دي وسلوال مخالفین البته اوس د سی ویل کیږي چې دغه دولس کسان دولت پلوي محلي وسلوالو چې په یو پوسټ کې اوسېدل او هوایی حمله پیښ شوې ده د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ان فواد امان اسوشي بي وړاندې ازادي رادیو ته ویل چې دوی په دې اړه څېړنې پایل کړې دي تر څو معلومه کړي چې د غوجل شوی کسان دولت پلو ځواکونه او کنه وسلوال مخالفي نو په ټوله کې د تخار د وضعیت په اړه دوی ډاډ ورکوي خو له سیمې نه چې کوم راپورونه موجود دی هغه دا دي چې حالات ډیر ښه نه دي ځای ځای جنگ او جګړې د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې شته د وروستي اپډیټ لپاره به په نورو خبرونو کې خامخا اوریدونکو ته معلومات ورکوو چې په سیمه کې حالات څنګه دي
د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام و چې د تخار د ولایت مرکز تعلقان ښار د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول
مننه چې ازادۍ رادیو اوري
یو ځل بیا د انتخاباتو مسلې ته ورزو خو دا ځل د دې خبرونې وروستی راپور دی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کېدای شي د رای ورکونکو یو شمیر پانې قصدن او یا سهون د کاندیدانو د ګټې او زیان په مقصد یو شمیر کسانو لاسته لوېدلې وي د دې کمیسیون یو غړي محمد عبدالله ازادۍ راډیو ته ویل یو شمیر کړیو هڅه وکړه چې انتخابات له ستونزو سره مخامخ کړي خو کمیسیون داسې تګلارې لري چې له مخې پاکې او ناپاکې رای له یو بل نه جلا کولای شي دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې په کې ښکاري د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځانګړو نوماندانو په کټه درغلۍ کیږي. امید ظهیرمل له کابله په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د فیسبوک په ګډون په بیلابیلو ټولنیزو رسنیو کې په ټاکنو کې د درغلیو د جوړ شویو ویډیوګانو له خبرېدو وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کېدای شي یو شمېر برخو کې د رایه ورکولو پاڼې د نوماندانو د ګټې او یا همزیان په موخه استفاده شوې وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کمشنر محمد عبدالله د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی کړنلارې لري چې له مخې به یې پاکې او ناپاکې رایې سره جلا کړي.
موږ نږدې 200,000 لنډمهالي کارکوونکي لرل. شاید یو شمېر کسان پیدا شي چې قصدن او یا هم سهون رایې پاڼې چاته ورکړي یا هم له دې پاڼو د کوم نوماند په ګټه او یا هم په زیان استفاده وشي، مګر په هر حال کې موږ داسې برنامې لرو چې له مخې به یې تورې او سپینې رایې لیوه او بله جلا کړو.
له ټاکنو وروسته په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي یو شمېر کسان چې هویت یې معلوم نه دی د یو مشخص نوماند لپاره رایه پاڼې کاروي او دغه پاڼې صندوقونو ته اچوي. یو شمېر نورو ویډیوګانو کې بیا ښکاري چې ځینې کسان چې د امنیتي سرتیرو دریشیګانې یې پر تندي رایه ورکوونکي هڅوي چې یو مشخص نوماند ته رایه ورکړي. ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون بیا وایي دوی له 2,500 زیات شکایتونه ثبت کړي چې په جدي ډول به وڅېړل شي. د دې کمیسیون د ویان رسال محمد رضا فیاض:
موږ یو شمېر معیارونه لرو، مګر مهم نه ده چې موږ یې ښکاره کړو. د دې لپاره چې هر څومره دا موضوعات علني کیږي له څارنې تېښته ته لاره پیدا کیږي. هغه تګلاره چې موږ لرو شاید ټول موضوعات ونه څېړل شو، مګر هڅه کوو چې تر خپل حده د درغلۍ مخه ونیسو.
بلور ته بیا د ثبات او همپالنې ډلې یو ویان فریدون خوزون وایي نږدې 1000 شکایتونه یې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره ثبت کړي او ترې غوښتي چې په جدي ډول یې وڅېړي. د دولت جوړونکو ټیم یو ویان جاوید فیصل هم وایي سلګونه شکایتونه یې له یاد کمیسیون سره رسمن ثبت کړي دي. هخوا د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون غواړي چې د حساس موادو په ځانګړي ډول د رایې ورکولو پاڼو په اړه په احتیاط عمل وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا چې اوس هر څه پیښ شوي دي، پونځي کې اجازه ورکړو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته چې یو ریفل هغه پروسې باندې حاکم شي، ټول معلومات ترلاسه کړي، هغه اساس او غیر اساس مواد خپل واک لاندې راولي په دولتي دفترونو کې په قابل مرکز کې، او وروسته له هغه موږ دوی
که څه هم پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه د ټاکنو په ورځ د امنیت د نیولو له کبله امنیتي او دفاعي ځواکونه ستایي، خو زیاتوي د ټاکنیزو حساسو موادو د څارنې امنیت هم د دوی له مسؤلیتونو و. کورنیو چارو وزارت په دې اړه له ځواب ورکولو ډډه وکړه، خو اوس لویه اندېښنه دا ده چې آیا ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به وتوانېږي چې پاکې او ناپاکې رایې له یوه او بله جلا کړي. هغه پوښتنه چې وخت به یې ځواب وایي. امید ظهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
عبیدالله رهنما له هلمند نه لیکي که د ځینو زورواکو لخوا د انتخاباتو پایلې له خنډ او ځنډ سره مخامخ نشي نو سوله لرې نه ده. جعفری لیکي د کاندیدانو لخوا پخوا له وخته د کامیابېدو خبرونه حالات بحران ته بیایي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب نه لیکي باید د انتخاباتو په بهیر کې له بې ځایه خبرو صرف نظر وشي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د ولسمشرۍ کاندیدان باید د وخت څخه مخکې ځان بریالی اعلان نه کړي او د کمیسیون پریکړې ته د صبر وکړي. هدایت الله نیکزاد د هلمند ولایت له ناوې ولسوالۍ نه لیکي د انتخاباتو د کمیسیونونو څخه غواړو چې یوازې بایومتریک رایې دې وشمیري، نوې رایې موږ ته د منلو وړ نه دي. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي کاندیدات باید مخکې له مخکې ځان ګټونکی اعلان نه کړي، دا کار په کمیسیون پورې اړه لري چې څه کوي. د دې خبرونې په پای کې دوه اونیز پروګرامونه وړاندې کوو. لومړی د یونیسف په مرسته له ازادۍ راډیو سره په ګډه جوړ شوی پروګرام امنیت او سالم چاپیریال، او ورپسې د ازادۍ راډیو د سپورت ځانګړې اونیزه خبرونه.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د لوب له میدان په یو بل ونی ز خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې تیر یو ونی در باندې په خوخی او خوشحالي سره تیر شوی وي. پرونه خبرونه کې د 2000 میلادي کال د پارا اولمپیک په سیالیو کې د ګډون کوونکو افغان لوبغاړو پړه د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له سیکرتر جنرال یونس پوپلزی سره مرکه کوو.
خوشبخته نه وایم چې تر دې دمه پورې درې ورزشکاران به د اولمپیک د 2020 سیالۍ ته 100% اشتراک کړي.
دغه شان اوري چې د ورځې په کومو وختونو کې ورزش کول انسان ته ډیره ګټه رسوي.
ورزش په بیلابیل وختونو کې پر بدن هم بیلابیل اغیز لري.
خو تر دې ټولو وړاندې ورزشي خبرونه لرو چې لیما هادي وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا ځل به د افغانستان د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ شپږیزه له تیرو پړاوونو په ښه ډول ترسره شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دوشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل دوی له تخنیکي اړخه د شپږیزې سیالیو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او دا سیالۍ به دا ځل ملي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرې کړي. شپږیزه سیالۍ د افغانستان د کورنۍ کرکټ لیګ دی چې د کرکټ نړیوال شورا تر څارنې لاندې کیږي. د سیالیو کې شپږ لوبډلې کابل، سپین غر، بوز، امو، بند امیر او امو لوبیږي. شپږیزه لیګ به د اکتوبر په 1 پیل شي او د همدې میاشتې تر 13 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان د ویلچیر باسکټبال لوبډلې د هنان لاهور نړیوال سیالیو اتلولي وګټله. د پارا اولمپیک ویان کبیر خوشبین آزادۍ راډیو ته وویل افغان لوبډلې په دې سیالیو کې سوریه، فلسطین، لبنان او لیبیا ته په لوړ توپیر ماتې ورکړې او د دې سیالیو اتلولي یې په خپل نوم کړه. د ښاغلي خوشبین له قوله دا سیالۍ په لبنان کې وشوې او افغان ولچر باسکټبال لوبډلې وکولای شول چې د خپل تیر کال له اتلولۍ په ښه ډول دفاع وکړي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون 15 هیوادونو کوربه لبنان، فلسطین، لیبیا او سوریه هیوادونو ګډون کړی و. په دې سیالیو کې د افغانستان 12 لوبغاړو، 2 روزونکو او 1 تن د پلاوي په توګه ګډون کړی و. ټاکل شوی چې د افغان لوبډله او د ښځینه معلولینو لوبډله 2 میاشتې وروسته د 2020 میلادي کال د پارا اولمپیک سیالیو ته د لارې د پیدا کولو په موخه د سیالیو لپاره تایلند ته لاړ شي. د 2020 میلادي کال د پارا اولمپیک سیالۍ د جاپان په توکیو ښار کې ترسره کیږي او د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډله د فیفا تازه درجه بندۍ کې له نوملړ څخه لرې کړل شول. په دې تازه نوملړ کې د افغانستان د ښځینه فوټبال لوبډله د فیفا لخوا د فعالیت د نه لرلو له کبله له نوملړ څخه لرې کړل شوي دي. د درجه بندۍ کې د امریکا د فوټبال ښځینه لوبډلې لومړی، د جرمني ښځینه فوټبال لوبډلې دوهم او د هالند لوبډلې دریم مقام ګټلی دی. په آسیا کې بیا استرالیا، سویلي کوریا او جاپان په یو او بل پسې له لومړي تر دریم مقام ګټلی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د ښځینه فوټبال لوبډلې په 2013 میلادي کال کې 103 مقام خپل کړی و.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناورې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي هڅه کوي چې د 2020 میلادي کال په پارا اولمپیک سیالیو کې له 4 تر 9 افغان لوبغاړي برخه واخلي. د دغه ریاست له سیکرتر جنرال یونس پوپلزی سره مې څو شېبې وړاندې په همدې او نورو اولمپیکي سیالیو په اړه مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې د پارا اولمپیک سیالیو لپاره څومره تیاری نیول شوی دی.
مننه. بله بالکل، تیاریانی د اوسم روان دي. موږ هغه فدراسیونونه یا هغه رشتې چې هغوی باید سهمیه حاصل کړي او په مختلفو سیالیو کې باید سه واخلي تر څو هغه بهترین ورزشکاران چې قهرمان کیږي د اولمپیک سیالیو ته لاره ومومي. تاسو ته خو معلومه ده چې د اولمپیک سیالۍ مستقیما ورتګ ډیر محدود ده او په ډیرو کمو فدراسیونو یا رشتو کې کولای شي چې مستقیما په اولمپیکي سیالیو کې ګډون ولري. نو هغه مختلف سیالۍ باید په دنیا کې ترسره شي تر څو د هغې سیالیو بهترین کسان سهمیه حاصل کړي او د اولمپیک سیالۍ ته لاړ شي.
نو همدغه چې د اولمپیک له سیالیو نه وړاندې د پارا اولمپیک له سیالیو نه وړاندې چې کومې نورې لوبې کیږي، ویل کېږي داسې چې په تایلند کې به کومې سیالۍ کیږي، د افغانستان د ځینې لوبغاړي پکې برخه اخلي، همداشان په نورو هیوادونو کې. که په دې اړه باندې اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي.
مننه. د اوسم زموږ ورزشکاران د منډو یا ځغاستو په بخش کې، د اتلتیک په بخش کې، په دوحا کې په مسابقاتو باندې مصروف دي. په زمن کې سرفنګ یا هغه چې د اوبو د موجونو یو لوبه ده، په لومړي ځل باندې یو افغان مهاجر ورور زموږ د جرمني څخه مو حمایت کړی دی. په جاپان کې په سیالیو کې اشتراک کړی و. خوشبختانه وایم چې تر دې دمه پورې درې ورزشکاران به د اولمپیک د 2020 سیالیو ته 100% اشتراک کوي. دوه تنه په ځغاسته یا منډه یا اتلتیک دي او یو هم د لامبو وهلو په بخش کې دی او نور اوس کوشش کوو چې په تیکواندو کې ورزشکاران په مسابقاتو کې اشتراک وکړي، نشانه زنی یا نه ویشتل د ټوپک او د تفنچی په واسطه باندې دا غرشته د لومړی ځل باندې موږ ورزشکاران هند ته لیږو کمپ ته، او بیا به په نومبر میاشت کې په قطر کې په مسابقاتو کې حصہ اخلي. سکیټ بورډنګ یو بل رشته ده چې په هغه کې به هم په لومړي ځل باندې انشاءالله د اولمپیک سیالۍ ته موږ ورزشکاران آماده کوو چې په سیالۍ کې اشتراک وکړي او سهمیه لاسته راوړي.
په پلزې سب تاسو یادونه وکړه چې تر دې دمه درې افغان لوبغاړي یقیني شوي چې د اولمپیک په دې سیالیو کې به برخه اخلي، دوام د منډې یا د ځغاستې په مسابقه کې او یو هم د لامبو وهلو. څومره هیله مندي شته چې ټول ستاسو هیله څومره ده چې ټول به څومره افغان لوبغاړي برخه باید واخلي؟
موږ کم از کم څلور کسانو ته تمه او توقع لرو، کم از کم او زیات نه زیات نه کسانو ته چې په 2040 سیالۍ کې به د افغانستان په نمایندګۍ باندې په لوبو کې اشتراک کوي. خو د مډال لاسته راوړل په اولمپیکي کې به مو کتی کواندو مو کولای شي چې سهمیه لاسته راوړي. ډېر امیدوار مو په تی کواندو کې وي. په سکیټ بورډنګ او نحوي وشتلو کې به مو د مډال راوړلو ډېره تمه وي. په لومړي ځل باندې موږ غواړو چې په نحویشتنې په سیالیو کې هم لوبغاړي اولمپیک سیالیو ته ولېږي.
د څلورو نه تر نهو پورې کسان چې په پلزې سب تاسو یاد کړل چې ستاسو هیله ده چې لږ تر لږه څلور او زیات نه کسان باید اولمپیک په دې سیالیو کې تاسو تیار کړئ او د دوی برخه اخیستل یقیني شي، په کومو کومو برخو کې به وي؟
دا به اول په اتلتیک، لامبو وهنه یا بازي، نه ویشتنه د ټوپک په واسطه یا نشانه زنی یا شوټینګ، تیکواندو، سکیټ بورډینګ، سرفینګ، وزنه برداری، جودو، پهلوانی او بوکس.
او د روسي پښتنې په توګه په بل ځای سپ ټاکل شوی چې په فلیپین کې ساحلي سیالۍ پایل شي. دغه سي په دې اړه کلک معلومات ورکړي چې په دې سیالیو کې افغان لوبغاړي مشتاق کنيشته ک دی په کوم حکومت برخو کې؟
ساحلی سیالۍ د آسیا چې دغه ته مستقیما ورتګ دی، کومه سهمیه یا کوم داسې کوالیفیکیشن سیستم نه لري چې اول باید ابتدایي راوندونه ولري او بیا هغه سیالۍ ته لاړ شي. خوشبختانه په ساحلی والیبال، ساحلی هندبال، ساحلی فوټبال، جوجوتسو، کراته، د باسکټبال چې ساحلی د دریو کسانو په منځ کې دا غرشتې دي چې موږ به ان شاء الله په راتلونکي کال کې به دې سیالیو کې ګډون کوو او د مډال راوړلو چانس مو هم ډېر دی. او خوشبختانه د کشتی یا پهلوانۍ یا د غیګې رشته هم په دې سیالیو کې شته.
درنو دوستانو، د افغانستان د بدني روزنې د ریاست سکرتر جنرال عبید اویل شي چې ټاکل شوی د 2020 میلادي کال پارا اولمپیک سیالۍ د ځل د جاپان په ټوکیو ښار کې ترسره شي. زموږ غږله ازادي راډیو نوري. درنو دوستانو، د خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایت په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی شي په تمو د ازادي راډیو ډاټ کام. او اوس هم آیا په هیده چې د ورځې په کوم وختونو کې ورزش ډیره ګټه لري؟ ناجیا ساپی په دې اړه یو مطلب برابر کړی دی.
هغه کسان چې ډیر وزن لري د سهار لخوا له 150 تر 500 دقیقو پورې ورزش کولې وزن کموي. کچېرې دغه ډول خلک په وږي ناس نشي کولای ورزش وکړي، نو خلاره دا ده چې یو سپک سهارنی وخوري. ورزش په بیلابیل وختونو کې پر بدن هم بیلابیل اغیز لري. کومه څېړنه چې د امریکا د ورزش ټولنې کړې ده په ګوته کوي چې له خوب او سهارنۍ خوړلو وروسته آرام ورزش مو د ورځې په اوږدو کې د کار لپاره آماده کوي. متخصصان په دې اندي چې د سهار له 6 تر 8 د ورزش لپاره تر ټولو ښه وخت دی، ځکه په دې وخت کې کورتیزول د سټرس هورمون په خپله لوړه سطح کوي. دغه هورمون د بدن د وازګو او د کاربوهایدراتونو د سوځولو لامل کیږي او پر انرژي بدلوي چې د ورزش پر مهال مصرفیږي. پر دې سربیره هغه ورزش کوونکي چې د سهار لخوا ورزش کوي منظم خوب هم لري. د شمالي کارولینا پوهنتون څېړونکو په ثبوت رسولی ده چې د سهار لخوا ورزش کول د شپې لخوا د منظم خوب لامل کیږي. د سهار لخوا د ورزش کولو بل خېګنه دا ده چې اشتها کموي او د هغو کسانو لپاره ګټه لري چې غواړي وزن کم کړي. خو د شپې له 2 بجو وروسته د درانه ورزش توصیه نه ده شوې.
ځکه د بدن د تودوخې درجه لامل کیږي چې خوب مو وتښتوي او شپه مو نارام کړي. خو هغه کسان چې غواړي د شپې له لوري آرام خوب ولري، نو کولی شي د ورځې په آخري شیبو کې ورزش وکړي. د امریکایي پوهنتون د څیړنو په اساس هغه کسان چې د ورځې فکري کار کوي له 5 نیولې تر 8 بجو پورې که ورزش وکړي ټوله ستړیا به یې له منځه ولاړه شي.
نو هیله مو ده چې د ورځې په هغه وختونو کې ورزش وکړي چې ساسې بدن ته ډیره ګټه رسوي. د خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشوم ته د ښکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیرو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی که موږ په خپل ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې خودلو دومره غور نه کوي.
ما غوږ زمور ته ویل مال ولی بی بی آوا بده را باندې هي څه نوم ده ویل زان او غوا خندان نمونه و خلک دومره په سینه ګرځیدل.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د ماشوم د نوم کې خودلو په اکله د خلکو خبرې اورو. بیا له روانشناس سره هم د موضوع څیړو. لازدی رادیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوي زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم ټاکئ چې په ویلو سره د نوم خاوند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسو باندې خیدی. د نوم تلفظ په دقت سره چک کړئ. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي. ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي، د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلئ. داسې هم کولی شئ چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړئ. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکوونکی میا جان وایي د ته داسې کسان ورزي چې خپل نارینه وي خو نوم یې ښځینه ورباندې ښودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه مترازي چې تعجب کړم. بالکل سرخوش، زه نه پوهیږم سرخوش څه مانا. شیرینګل هم د نر نوم دی، هم د ښځې نوم دی، لکه شاګل، ماګل، قندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي، مګر هغه نر وي. نام مست شاګل نر وي.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس خپل نومونه نه دی خوښ. په باغ زنانه کې دوکاندار روشن له نور خبرو سره
د خپل نوم نامې والا مور می شي د نوم می روشن د نن په یګما خو مقصد نه به خوښیږي دا نوم ورکه که خپل نوم بیرو باندې شي. ما غوږ زمور ته ویل مال ولی بی بی آوا بده را باندې شي څه نوم ده ویل زان او غوا خندان نومونه و خلک دومره په سینه ګرځیدل. د مو د څه نومونه دی؟ یوه دیوا ده، بلای روحینا ده، یوه بی بی رقیه ده، بلای بی بی اجره. دغه نمونه ما پر لورګانې ښي. فکر زه ورته ډېر کوم باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهمو حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د ښکلي نوم کېښودل دي. د علومو اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د نوم ښودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي. نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالتي حق دی چې وګوره هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي حق الولد علی الوالد خمس. د ماشوم حق پر پلار باندې 15 حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابي ان یحسن اسمه، د چې هغه ته ښکلی نوم انتخاب سي. دا ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمې سمیه و ډېر ښکلی نوم. همدا رقم ما د خپلو اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده. په اسلامي تاریخ کې یو ورک نوم و. ما وغوښته چې دا راځوندی سي رومیسا د مالک مور وه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېره ګرانه ښځه وله. دا رقم عمره یو نوم ده. نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه.
د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظمی وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د نوم ایښودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د ده په ژوند او د ده په راتلونکي کې خورا ډېر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډېره حده او تر ډېره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کېږدي. یا یې نیکه ږدي، یا یې ملک ږدي، یا یې مشر ږدي، یا یې وکیل ږدي، او یا یې انا ږدي، یا په اصلاح خواښ او خسر ږدي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده، ډېر با ارزښته ده، پارزښت متاسفانه موږ نه پیګو. دویم دغه نوم بل څوک دی، او دریمه مسله دا ده چې که مور او پلار مو دی په ډیره هوښیارۍ په ډیره زرنګۍ او په اصلاح په غور یې نږدي او په دې نه پوهېږي چې نوم هم کوی سي په ماشوم اغېز وکړي که نه. هغه نوم دوی ږدي چې خپله یې خوښي.
که چیرې یو داسې نوم وي چې هغه د ماشوم خوښ نه وي یا هغه داسې مناسبه معنا ونه لري، دا څومره بد تاثیر کولی شي؟
غواړم څو ستونزې یادونه وکړم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي. یعنی ډیری ماشومان د خپل نوم له برکته په اصطلاح په ژور خفګان اخته کیږي، په اضطراب اخته کیږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچي بد نوم کېږدئ، دی بدو کړنو ته هڅولی او ترغیب ولی سي. دریم د احساس مسله ده. ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکوي او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختی شقاوت ورکوي. ډیری نومونه د ارواپوهانو له نظره د کړنو لامل ګرځي. یعنی ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ باسي. که بد نوم پیکېدی هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي. یعنی هغوی کوی سي په آینده کې بااستعداده او لایق او باهوشه واوسي. د نوم او جرات ترمنځ یو عجیب اړیکه پاتې سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، د دوی په زړورتوب، جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کوي سي. ډیری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي. که موږ په خپل بچي ښه نوم کېږدو، د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي. یا که موږ بد نوم پکېږدو، کېدای سي دی بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډیریو نومونو ترمنځ د نومونو او د بیباوری ترمنځ رابطه ده. ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان په خپل ځان بیباوره کوي، په خپلو استعدادونو بیباوره کوي، په خپل هویت او شخصیت بیباوره کوي. ډیری نومونه حتی له ډار سره رابطه لري.
تاسو خپله څه رقم نومونه اورېدلي چې هغه مناسب نه دي؟
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ږدئ، دی به معمولا کوڅه ډب، لنډغر او سرتوري. معمولا بس کارونه کوي چې سرتورانه کوي. که تاسو په خپل نوم زکي نوم ږدئ په خپل بچي، دی به په ښوونځي کې ښې نمرې اخلي، لایقه به وي، زحمت به باسي. زکي 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 څه معنا ورکوي؟ زکي خوب د هوښیار معنا ورکوي. او سرتور څه معنا ورکوي؟ لنډغر څه معنا ورکوي؟ یا مثلا که تاسو په خپل بچي زمری نوم ږدئ، د زمري غوندې به دوی دی هغه کوي، په اصطلاح بېرحمي به کوي، شقاوت به کوي، یا بل به کوي. په زوی باندې همدغسې نور نومونه ږدئ، مثلا څارویو، الوتونکو. که تاسو خپل بچی هم داسې مثلا داسې نومونه کېږدئ چې هغه په ټولنه کې یو ډول د مسخرې ول دي، مثلا شاکوکو جان، نو دا کوی سي اغېز ولري، هم مثبت او هم منفي. یعنی د ده په عواطفو اغېز کوي. دی په تلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تورست، یا مثلا چنګیز خونخوار، یا هیتلر فاشست، دا نمونه بده پر رسنیو کې اوري. او دغه نمونه به کېدی په ټولنه کې د سره استفاده سي. مثلا اسامه تروریست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار. دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډېر بد اغېز کوي. د ته یو ډول ډار ورکوي. دی په ذهن کې یو ډول ځینو کړنو ته اړ باسي. یعنی ډېر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي، غل ورته وایي، غل 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 غل، هغه غل کېږي. ډېر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي، فتنه وایي، مضر وایي، هغه بالاخره فتنه کېږي، مضر کېږي. او وروستی مورد چې یادونه یې غواړم وکړم، هغه اړیکې دي. یعنی نوم کولی سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیما اغېز وکړي. یعنی ستاسو بچی بالاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کېږي، او دغه د شپږ کلنۍ، پنځه کلنۍ او درې کلنۍ سن دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډېر مسخري وکړي، یعنی کله چې په ډله کې یو ځای کېږي سره، نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و، د تا ماشوم د ملنډو ټوکو ټکالو او مسخرو سوژه ګرځي.
استاد، که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک په خپل ماشوم باندې نوم ږدي، دای له چا نه مشوره واخلي تر څو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې مونږ ډېر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې شته د هغو نومونه ږدو، یا مثلا که مونږ ترکي سریالونه ګورو هلته د ترکانو نومونه ږدو، یا مثلا که مونږ اوس امریکایي سریالونه ګورو یا مثلا نور اروپایي سریالونه هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلټه کې سو، یعنی موږ ورسو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له غوی سره کینو خبرې وکړو او مشورت وروغړو چې په خپل بچی په خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څه نوم کېږدو. هغوی له تاریخ خبر دي، په اصطلاح نومونه ستا په تاریخ کې زموږ په فرهنګ کې کلتور کې که هغه موږ په خپلو بچیو کېږدو لورګانو زمنو، دا به تر ټولو ښه منبع او ښه مرجع وي.